کوم کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 11 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم که در آینده از این کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوازې د روان 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په میدان وردګو ولایت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپله بېغوري ده. د میدان وردګو ښاروالي او د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال فرید احمد نوري وایي 14 کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپیو داړلې دي.
که 14 د ربیز مثبت واقعیت دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې د نوچ مخ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو، د هغې د تداوۍ لپاره، او هغه کله چې سپي په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شول چې ټول وسایل د عامې روغتیا ریاست یعنې د تطبیقون کې انجو په همکارۍ باندې تر سره کیږي. فقط بشری قوا بشری ځواک د ښاروالۍ په مامور بد کېږي چې هغه کوم وسایل چې وخت چې وژل کېږي ورته هغه ښاروالۍ کسان ورته چې په ساحه کې بېرته سپي دی راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته یې بیا د ښاروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د ښاروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپي راپیدا سي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دې اړه پوښتلې دي.
لیونی سپه په اړه دا څه کیسه وه چې دلته یو غوا مریضه و، نو کله چې هغه مریضه شوې وه بیا د مامغه مرض له امله هغه له منځه تللې وه، نو هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تلله. نو دا سپي د همدغې غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر سوه، دا چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپي نورو سره جنګ کړی وه. نو له خلکو نه هم دا خواهش ده چې کله کوم حیوان چې مریض سي یا هغه سي او هغه له منځه لاړ سي، بېجا جای ونه غورځوي، مسؤلینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته.
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشته سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس پنځه لاس نفره خوړلې دي کنه. د موږ له مسرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوای وکړي، که څه دوا چې ورته اچي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه یو مخنیوای وسي کنه. خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خوا ته ځي، سیاسري دي، او کته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې یو شایي ورته چې مخنیوای وسي. خو له مسرانو نه هم دا غوښتنه ده چې دې یو مخنیوای وکړي.
بل خوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسولین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپي پیدا سوي دي او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دوی وایي دا ځل یې بیا د لیونیو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلمه کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله همداسې.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوی مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
د اکرم عثمان د فیستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غوندې راته پیدا کېده چې دا چې څنګه لومړی مقام وګاټو، ډېر زیات نیمګړتیاوې لري. د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالي شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول ترسره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سږکال د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانه اونۍ دوشنبې د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دېرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په 6مه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او پخپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ډلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې 10 ښځینه او 10 نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کې ناسته، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی سئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
مرغۍ
احمد وویل وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو وګمی ضرور خبرګ کړه لما سره یو پاکټ نکریز شته ترازا په نکریزې سر کړو خایسته بشي په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریز سر کړ ځان وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچای ومینځي وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې په هم راوړو د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان په نوم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي تفصیل در روح الانوری پراپور کې
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان په نوم مجله کې دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي
ان د علمي مجله لومړی ګڼه ده علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنی ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده
آن علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلې او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله شاید قریب هفته دوه کې به انشاءالله سې دوی مګڼه هم له چاپه وځي
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکو څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطحه زمونږ پوهنتون یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشحاله دي په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان طریقې ورته ښیي چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي او د خیره وایي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري یو به ساینسي مقالې به تې ځان له خپرېږي آن مجله او اجتماعیات والا چې دی هغه به خپلې مقالې ځان له خپرې په آینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیرانه کړی دی مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېریو کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه دویمه او درېمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي، یعنې دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې رالیږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه. دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کول او تهڅوي.
له اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلې په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
الگ پینسل پلاس پر مخی پر کتاب چپ روتو رسامی کبلا کچھ نجلئی و خندر او گورا خلو دی سمرا غٹا ورکڑا سڑی چی غکڑا اے پروپیسرا الگ اترید او گورا سو بجی دی الگ پورتا دیوالی سات تاو قتل پخوار اخلی وید آبا پاو کم آتا دی سڑی پری ور برک شو دا شو دا زو سم ہوئے پا پاو کم دی ندر پو حیگم الگ سرخ کتا واچاو ور برگ اکڑا لگ رستا تو بجی کیگی سڑی دا خزی للا سطور پٹکای واقعیست خزی مند اکڑا تور رنگ کڑی بوٹی ور تسم کرن سڑی غاڑا تازا کرن ها گڑی هم راکڑا مڑوان دی دا کوٹی لور سیرا غرزی دلو دل مر زیر وڑانگو تو کورو دا زیر تلائی سا شغلی دا کوٹی پر دیوالو نورا تاو شوی ما شمانو تای مخور وارو نن خوانزی تا مزای زما دی تر ڈاکٹر پری بیایم خور مکور که یوازی ما پریگ دی وقت خراب دی نه چی سبا می رنگ بداشی کچنین جلی دا حلق وقت خلور نگدی کلا نو چی آبا پا سات نپو هیگی ولی پلاس کوی حلق پینسل کی خود اغلی ہوئی نپو هیگم آبا وای چی دا رکم کیمتی سات پا طول کلی کی سوک نلری او بلخیخ کاری گی سړی دالیس کې چغه کړه سپیرې نا وخته دې کړه د ستړي ساډه کا आवाज راغی ترغلم سړی وویل چادرې دې سم افسر کړه لار کې به وو بل طرف ته نه ګوري موټر کې دې ټخای نه منم او پات شو ډاکټر سره به زغه کېږي لوکورو وتل خزه زړه کندواله کې کنه ولا وړاندې خړو دوړو کې موټر رختار شو سړی خزې ته ورغک کړ سپیرې راضا دواړه موټر ته وختل سړی ټول نظر په خزه کې اچول خزه زوړن سر په چادرې کې غونج نه افتم سړی د خزې طرف شیشخ کته کړه تړپ شو لاړې او شنه سوار باد بیرته د خزې پر چادرې راړو خزې ځان سره وخورو سړی خلور نږدې کړه مخورېږه د تربور موټر دا ولې مې سپکوي شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل سړی ښځې ته وکتل همدلته کېنه زه لږ سودا راخلم وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو ساعت وروسته سړی راښکاره شو غټ څادر یې پوزې ته ونیو اوف دا څومره بد بوی ده د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل سړی وویل پخې خوږېږي له ملا په تکلیف ده سایه بندېږي رکه روغه خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږېږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خورې څو اولادونه لرې؟ سړي وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړي ته نسخه ونیوله. ورشه دا درمل راوړه. سړي پر ښځه غږ کړ. جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه. دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښودېده. زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد. تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشې هم راته لیکلې وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت. تېزه تېزه سا یې اخیسته. ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل. ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړي پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس راتېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټېر دی، هغه پخوانی هم وشکاوه. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه چې څومره فکر کوم کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال دایرونکي چې دي د پښتو د برخې، زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغې ټولنې سره نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې دا ښکاره شوی دی. خو دا دې ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلوچې یا هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي، نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي. هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې د ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی فقط ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځنه کشر باندې د البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپې عجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره عموم کې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی همدې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، ل خپلو ماشومانو سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغسې نارینه هم شته چې ښځې ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خوا ته به نه ګورې، موټر کې دې ټخی نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوه اړخه لري، سم او ناسم. دلته دا سړی له پیله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومانو باندې هم چیغي وي، لیکن بیا په ورته وخت کې له ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انځور شي، هغه څه نه دی انځور شوی.
بالکل منطقي ستونزې لري. خدا د ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده. نو نته کوم چې هغه ورسته ما کومې کیسه لري ګلوي او کیسه سم یو ځای لري نو نته کوم چې دوی ولې هغه کیسه نه دی انتخاب کړی او زه ته دوی اولیت ورکړی دا پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو تخنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو په کار ده چې دغه فاصلې ډکې شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ده ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوي دي مثلا څو ځله دا خبره راغلې ده چې ورغبرګه یې کړه څو ځله دا راغلې ده چې چادري وشورېده لکه څرنګه چې تاسو وایسئ داسې ښکاري لکه یو لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم همداسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېرې کړې یو ملګري په واسطه منې ما ته را خبر راکړه چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او هلته ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کړه نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه ما کیسې ولېږلې خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نه ورکو خو تر شاید ما مغو نه خلي مقام وانه خلي یا چا له پامه دومره ښي ورنه شي خو مګر کله چې واخېستل ما د خپلې کیسې ته البته شي او سوال غونډه ته پیدا کېدل چې کیسې څنګه لومړی مقام وګاټو نه یې غنو اوس کزه په دې خپلې کیسه باندې قلم راوخلم نه کوم نو تقریبا ډېر زیات نیمګړتیا لري د کرکټرونو لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسې لیکوالي لیمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړې پاڼې لونې بلې دي باد نڅولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله خو اوس له مکتب نه بېله یم د کور دروازه وډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بېرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل پر فیسبوک کې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی وو وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د مسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایي مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له آزادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دی ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول ترسره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو ویونکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړېدل مثبت ګام بولي، خو وایي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تا یو سیټ پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکه دوله کو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان ساخته شوند
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل اکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوی څو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 20 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن
شپه درځمه خامخا درځمه نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچو شوندو په زخمی کوته مې لدار دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بیسی که آواز سندری وایم موسیقی غگوم لدر دردک موسیقی نچوم ده هر جوندی انسان لدر دبای وغگوو ده زور جماعت ملا بغوک ده دیوال شاتوی حقا ریختی نی وفادار مین با زما استا لموسیقی سرا جوڑا جریگی ده شرا غک بای زمانگ موسیقی تلاخ کلاور بخی ده جرا درد بای لستر گنا تلپات رنائی پتکڑی ننش پا درزم خامخا درزم نوی رباب نوی ستار سرا پوهی که هیچ را تویلی نشه ده درد کسه ده هیچ کولی نشه چنگ چه پیل کری کسه زرد را دکشی زرد را دکشی ده دردون و مزی تاو را تاو شی خوز درزم خامخا درزم نن شپه با دوار خپل دردون لچان پوتو دی موسیقی پا جبا پا هنرمند گتو پرت ده چال ویره او نن شپه ده درد ده پوتولو خپل غرور ماتو نن شپه خپل درد غگو پا پخوانهی زرا سیلا افانه موسیقی ده خپل مینه ده اظهار لپاره ده خپل جوندون ببایا نن شپه هیت سویر نکرم دامی واده ده چه درزمه خامخا درزمه او دامی واده ده چه درزمه خامخا درزمه
لاغل سپیچلی پا مننی چه دا شیری پازدی رادوی ادبی مجلی پروگرام لوراولی و
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې له لارې د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړي کچېرې د لکنو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادۍ هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ولور مو داسې مطلب چې 2,500,000 روپۍ وو، یعنې په داخل دې لکان کې که هر څوک بودیا کې که دلته وي 2,500,000 به چیرې 500 روپۍ په دې پوره وي چې هغه کوټه پکې وي. خو زوم وو هغه دې خلط نه وي، ماما نشته، غوړي نشته، وریځې نشته، خلیفه نشته، ترونه نشته، یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بول خو هغه نه وي، د پور پکو نه وي، سلور جوړه سرا د ټکرا یو دا پوچانی په هغه نه وي.
قومي مشران وایي لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولی چې د بهر په مزدورۍ کې هم دا پیټۍ وچاپ کړي. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې موږ ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلدې ته لوړ شي او دولته کوزدا بھی تو وکی دانو ولتا نوسی 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 اخیر آنکا ہم انسان دا مدا طول شیون کی من وسنگوال او دای دی ٹکٹ روپے دی کور خرچا دی خدی ولور خیوز پریک دا آن نسی پریکوالا ای من زوانون آر طول دا غاسی گردی.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200 او 300 روپۍ ډړۍ نه شو جوړوی، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال دی هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پرېکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یادې سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرون ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. ښه ډېر شي.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروچلا دملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را سکوی ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پنازی و خندل شایسته شایسته زوانی لکه ده مینی شایری بانز کال عمر کهو سنگ پر زنده ده ارغو ده زوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیریز پی چه ده زوانی تصویر راکشیر ده دشایز نشی را پریر ده غمیو تل زوما میلما ساده یاری کم پایده سپین لاسون را بوتی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلوی زر گیدی چی را سرانی خلا لیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران خانا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجر از مور تزا نیمش پده تنهایی ده ده جانان گرانه جدایی ده ستاغم و نمیل منه قربان ده خرومی ندل هره دل جیرا تگرانه چاچو آیم جانانا دیمی سول دوار شندان چنان جواب راکی جانان پا خپل مطلب پورا کوي چې جړو مال نن راځي ستا په لاس کې سره بنګړي جړو ما ټول اتوړي ستا ټکان په دکوزه فرمای خاوري واړوي دسمه ستا وړي.